کې د یوې آسماني ډبرې د لویدو له کبله و. د متحدو ایالاتونو د میشیګان، ایلونوی، انډیانا، اوهایو، پنسلوانیا، میزوري ایالتونو او د غراس د کاناډا د اونټاریو اوسیدونکو ویلي چې دوی په اسمان کې یو ځلانده رڼا لیدلې ده. د دې ډبرې اندازه او د مځکې لور ته د هغې د راتګ سرعت ناسا اټکل کړی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. د غرمې 12:30 بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډې سورو.
د افغانستان اجرائیه ریاست وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځ په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لري. د اجرائیه ریاست وایان مجیب رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې پر روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی. د هرات په اوبی ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې وګړو د یو شونځي د سوځېدو مخه ونیوله. د هرات والی دفتر څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پېښه تېر شپه سوې او یو شمېر نامعلومو کسانو چې غوښتل د یو کلي شونځي ته ور واچوي وروسته لاغه وتښتېدل چې د سیمې خلک خبر او سیمې ته راورسېدل. په نیوزیلند کې د تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې آیرلند افغانستان ته د څلورو منډو په توپیر ماته ورکړه. د ژورنالیستانو د څاروي مهمه ډلې پاکستان د دې لپاره وغندې چې د ازادي راډیو مشال څنګه په خپل هیواد کې بند کړې ده. یو امریکایي چارواکي وویل چې ایران به د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر د اروپا ته سفر د اجنډا په سر کې ریکس ټیلرسن روانونه اروپا ته دي. او وروسته لاغه چې سپینمانی او د امریکا کانګرس د موقت بودیجې د ویلایې د موافقه په برخه کې ناکام شول. د امریکا د حکومتي چارو ځنډ د جنوري د 6 نیټه یعنی نن څخه پیل شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاره. د زهرو د کاروان له یوې بل خبرونې سره زه حمید مومن ستاسو په خدمت کې یم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د روانې جګړې دویم ستر لامل د نشې توکو کښت او تولید ده. د پنړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نشې د تقاضا په کمولو سره د پدیدې په وړاندې په مبارزه کې خپل رول ولوبوي. عزتمندو اوریدونکو، دا هر څه وړاندې په خبرونه کې خو راځي چې اوس د تېرې اونۍ پیښو په اړه حدیث پردیس ته غوږ شو.
په لوګر ولایت کې څه باندې 1500 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د لوګر د والی وایان سلیم صالح د پنځمه پورز ازادي رادیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو د چهارشمه پورز د لوګر ولایت په مرکز د دشتیاب چکان په سیمه کې عملیات کړی او 1549 کیلوګرام تریه کینی ولیدي. قاچاق کوونکو چې د مواد له جلال آباد څخه د لوګر لارې د هیواد لویدیځو ولایتونو ته انتقالول د ملي امنیت له ځواکونو سره وسلواله نخته کړي او په تیښته بریالي شوې دي. پولیسو په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې نږدې 1500 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د کونړ امنیه قمندانۍ د چهارشمه پورز رسنیو ته وویل پولیسو د سې شمه پورز هغه دوه کسان ونیول چې غوښتل 200 کیلوګرام تریاک له کونړ ولایت څخه پاکستان ته قاچاق کړي. بل لورته د ننګرهار د امنیه قمندانۍ وایند حضرت حسین مشرقیوال د پنځمه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو په څو بیلابیلو پیښو کې د و قاچاق کوونکو په شمول 318 کیلوګرام نشه مواد هم نیولې دي.
د ننګرهار ولایت امنیت او کشتی پولیسو د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د پلټون او ځنګړو عملیاتو پر مهال باندې 15 بیلابیل پیښې کشف کړې چې په دې کې 318 کیلوګرام نشه یي توکي نیولې دي چې په څلور ورځو نقلي وسایلو کې تپځیو او قاچاق کېدل. همداشان دې په تور باندې وتن نیول شوې دي چې د قانوني کړنو پر مخ د یو قضایي ادارو ترڅنګ سپارل شوې.
سرحدي ځواکونو د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د نشه یي مواد واته ته قاچاق کوونکي نیولې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز وایند خالد موحد د پنځمه پورس ازادي رادیو ته وویل د غواتو کسان غوښتل چې په بکسونو خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي 8 کیلو او 202 ګرام هیروین د حامد کرزي د هوایي ډګر لاره هند ته قاچاق کړي. په نیول شو کسانو کې یو خزه هم شامل ده. او د اونۍ ورستی په خدا چې د کابل خار له مرنجان غونډۍ څخه شاوخوا 300 موتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واسول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان ژمي کې دا د موتادینو د راټولولو شپږم پړاو دی چې تر دې مهاله څه باندې 900 موتادین راټول او د درملنې بیلابیلو مرکزونو ته انتقال شوي دي.
تقریبا 10000 نفر
په روغتي مرکزونو کې د 10000 نور معتادینو د درملنې ظرفیت رامنځته شوی. اوس مو کولای شو چې په یو کال کې 300 معتادین تداوی کړو، خو زموږ د کار یو لوی برخه وقایه هم ده. مهمه دا ده چې نور ځوانان نشو ته مخ نه کړي تر څو چې ټولنه په مجموع کې سره همکار نه شي. د ستونزې ته رسیدګي ستونزمنه ده، ځکه احتیاط زموږ د ټولنې مشکل دی.
ځینې معتادین وایي چې دوی څو ځلې بستر شوي دي خو درملنې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه یې بیرته نشو ته مخه کړې ده.
دا ازادي رادیو دا چې په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 12.9 خبريږي. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي.
د افغانستان د جګړې دویم عامل هیواد بهر جرمی شبکې دي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی الفاظو د افغانستان کې د جنگ دویم لوی عامل د نشې توکو کښت او تولید وباله، او نړیوالې ټولنې غوښتل چې د تقاضا په کمولو سره د نشې توکو په خلاف مبارزه کې خپل رول ولوبوي. په هرات کې ځایي چارواکي وایي چې لویدیځه حوزه د نشې توکو د قاچاق د ترانزیت په لارې بدله شوې، چې د دوی په وینا د نشې توکو د قاچاق په مخنیوي کې د پولیسو پاتې راتلل یو لامل دی.
موږ سرحدي قوتونه توانمندي نه لري قاچاق شان د مواد مخدر او مافیا په اسانۍ سره مواد مخدر د پولي هغه غاړې ته انتقالولی شي.
خو دا چې پولیس بیا سوایي دا به په یو تفصیلي راپور کې واوري. په هلمند کې داسې کس در پیژنو چې په 13 کلونو کې په خپل ځمکه کوکنار نه دی کړلی.
خو دا غب موږ ته وګوره کوم عبدالایل و چې دا دی او د کافرانو ملک دی، لیکن خو چې زلی زما په کلی کې زما دا کا زوی او خوري
د مساکله ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د خبرونې روسي شیبه بیا هم یو خلک ډرامې ته ځانګړي شوی دی.
ولې دومره ورختا یې ټول خار ځنې ډاک دی هر ځای پیدا کیږي
یار اتیا ودان را کچم دا اوس سخت خوب راځي.
هله دا چې د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې په افغانستان کې د ناامنۍ او جګړې د دوام لوی لامل د مخدره موادو کښت او تولید دی چې سلګونه میلیارډ ډالر په دوران کې چولې دي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته خبرې کولې وویل دغه پیسو جرمی سوداګرۍ رامنځته کړې ده چې نړیواله ټولنه د نشه یي توکو د تقاضا په کمولو سره په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. بلور ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه هم غوښتنه کړې ده چې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. د مرسلین ارسلا راپور رقیه الکوزه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی له ترهګرۍ وروسته مخدره مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر عامل بولي او وایي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته خبري کولې وویل د سیمې په هیوادونو او اروپایي بازارونو کې د مخدره موادو لوړه تقاضا په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید د دوام لامل دی. ولسمشر غنی وایي سلګونه میلیارډ ډالر د مخدره موادو په جرمی سوداګرۍ کې په کار چول شوی او دغه جرمی تجارت د هغو جرمی شبکو له خوا تر سره کیږي چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي.
د افغانستان د جګړې دویم عامل هیواد بهر جرمی شبکې دي. د افغانستان د ټولو مخدره موادو ارزښت 1.2 میلیارډ ډالر دی. دوه کاله د مونږ په سوله کې پریږدي که مونږ په دوو کلونو کې له هلمند څخه 4 میلیارډ ډالر مشروع پیسې ترلاسه نه کړي لاس مې را پرې کړي. خو د هیروینو بیا چې 10 سنټه په ایران کې لوړه شي 2.5 ډالره په اروپا کې لوړیږي. سلګونه میلیارډ ډالر د مخدره موادو په جرمی سوداګرۍ کې په کار اچول شوي دي او همدا لامل دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یو ګډ مسؤلیت موجود دی.
ولسمشر غنی وایي د کابل پروسې په کانفرنس کې چې تر راتلونکو څو اونۍ به په افغانستان کې جوړ شي له نړیوالې ټولنې څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د جګړې د عواملو له منځه وړلو لپاره باید له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونه داسې مهال وکړه چې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو د معلوماتو پر اساس د طالبانو کلنی مصارف 1500 میلیونه ډالر دي، چې له دې جملې څخه شپېته سلنه چې 200 میلیونه ډالر کېږي له مخدره موادو څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی چې تېره اونۍ کابل ته راغلی و، له مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې کړې او پر ګډې مبارزې یې ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی له کابل څخه تر ستنېدو وروسته د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل،
افغان حکومت واقعیا غواړي چې د مخدرو موادو کښت، تولید او قاچاق بند شي. د افغان حکومت مشرتابه له امنیت شورا وغوښتل تر څو د مخدرو موادو د تولید او ترانزیت سیمې او لارې باید تشخیص شي. زما په اند دا یوه لویه موضوع ده او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ځکه نشي توکي یوازې په افغانستان کې نه مصرفېږي بلکې ټولې نړۍ ته قاچاق کېږي.
له دوه میاشتو را په دیخوا په هلمند ولایت کې د مخدره موادو پر کارخانو د افغان او بهرني ګډو ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات روان دي، چې تر اوسه د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې ویجاړې کړي او یوازې طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون د مخدره موادو پر کارخانو د پوځي عملیاتو پر دوام د ټینګار تر څنګ وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د بدیل معیشت پروګرام ته دوام ورکړي تر څو هغه بزګران ترې استفاده وکړي چې د لوږې او نیستۍ له امله کوکنار کوي.
پر راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نشه یي توکي په افغانستان کې د جنگ د دوام دویم ستر لامل بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نشه یي توکو د تقاضا په کمولو سره د دې پدیدې په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کی نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي او کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
اوس ورزو هرات چرته چې سیمایز چارواکي وای د افغانستان لویدیځه حوزه اروپا ته د نشه توکو د قاچاق په یو ترانزیټي لارې بدله شوې ده. د دې ولایت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې سرحدي او د نشه توکو په وړاندې د مبارزې پولیس د نشه توکو د قاچاق په مخنیوي کې ناکام وبلل او ویل چې د شمالي او مرکزي ولایتونو ډېره برخه مخدره مواد د هرات لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې د دوی پولیس په دې ولایتونو کې د نشه توکو په وړاندې په مبارزه کې خلاصته راوړنه لري. په دې اړه عبادالله حنانزه راپور راکوي.
په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي چې له افغانستان څخه د باندې په ګاونډ سیمه او اروپایي هیوادونو کې د نشه توکو لوړه تقاضا د افغانستان لویدیځه حوزه د نشه توکو د قاچاق د ترانزیت پر لاره بدله کړې ده. د هرات ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شمالي او مرکزی ولایتونو کې تولید شوي مخدره مواد د لویدیز ولایتونو او په تیره بیا د هرات ولایت له لارې ایران او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د ښاغلي جیلانی په خبره سرحدي ځواکونه او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس د دې توان نه لري چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي.
په مجموع کې ټوله غربي حوزه که نیمروز دی که فراه دی که هرات دی د ترانزیت لارې دي. مواد مخدر چې په لویه کچه باندې پس له د جنوبي سرحداتو پر دې غربي سرحداتو باندې تیږي، یاده د شمال ولایتو مخدره مواد، مرکزي ولایتو مخدره مواد تقریبا تیرتره د هرات مسیر دی. نو زموږ سرحدي قوتونه د دې توانمندي نه لري چې سرحدو ساتر ټینګ وساتي. قاچاق شان د مواد مخدر او مافیا په اسانۍ سره مواد مخدر د پولي هغه غاړې ته انتقالولی شي.
تر دې مخکې د هرات د والی بیان او د ولایتي شورا یو شمېر خړو هم ویلي وو چې هرات د مخدره موادو د قاچاق پر لار بدله شوی او د دې ولایت امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. هرات ولایت له ګاونډي هیواد ایران سره ګډه پوله لري او د ګڼ شمېر افغان معتادینو سربیره چې له دې هیواد افغانستان ته راستنې شوي دي، ډېر کله له دې هیواد افغانستان ته د مخدره موادو د فریکرسرونو د قاچاق راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان مرستیال نصرت الله رحیمی د دې موضوع پرات سره چې پولیس د قاچاق په مخنیوي کې پات راغلی وای، د هرات پولیس د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې خېل سره وړین لري.
څه چې د دغه کسانو له خوانه ویل شوی دی چې ګویا دغه مسیر د مواد مخدرو په ترانزیت باندې بدل شوی دی، دا کاملا غلط دی. د موږ ردو یو مسله مشکلات په طبیعي خبره د چشتون به ولري په دې برخه کې د کورنۍ چارو د وزیر هدایات کشفی و استخباراتي کولی غوته هدایات هم دغه دي چې په دې برخه کې جدي پلټنه وکړي چې په دې برخه کې نه امنیتي ځواکونه ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي.
هاخوا په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو یو شمېر استازي د ګاونډیو هېوادونو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ پرته د مخدره موادو د قاچاقو مخه نیول ګران کار بولي. له دې ډلې فاروق منجرو وایي چې په هرات کې ستر مافیایي ډلې او قاچاق کوونکي د مخدره موادو په کاروبار کې ښکېل دي او د یو ولایت په کچه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مدیریت نشي کولی چې د دغو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هلمند په افغانستان کې داسې سیمه ده چې د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې د افغانستان په سلو کې 50 نشه یي توکي همالته تولیدیږي، خو باور به مونږ شي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې یو بزګر حاجي عبدالوهاب هغه له لسو کلونو راهیسې په خپل ځمکه کوکنار نه کوي. زمونږ همکار محمد ایاز ترنک له دې بختور بزګر سره مجلس کړی او لومړی له ده پوښتنه کړې چې ولې دا پریکړه وکړه. دی په ځواب کې څه داسې وویل:
ما د تاریاکو یا په اصطلاح د کوکنارو د کرلو څه په دې اجتناب وکړ چې ګټه یې زموږ نه وه، مشکل یې زموږ و، تاوان یې زموږ و، ستړیا یې زموږ وه. بیا چې وخت د دېښې راشي نو ته دا فکر کوي چې دلته به زه شلمنو دېرشمنه تاریاک اخلم، دویم حساب یې یا درېیم حساب یې نشګرته ورکوي، یو تعداد به زګر اخلي، یو تعداد به ملا په عشر کې بړي، یو کم اندازه ما ته پاتېږي هغه چې زه حساب وکړم زما سره دغه چې هر څه ما پکې مصرف کړي وو. نو بیا غلم غیر جوړي غیر جوړي خو مشکل او بل د شریعت نگاهتم ته شو علماء او د ګودو سره مشه معلومات کړی دي شری جواز نه کزه کښ په خوای دغه مرته یو رقم عبد الله ایل و چې د دې او د کاپیران ملتزي، لیکن خو زه دلیس ما په کلی کې ما د کازو یو خوري ما د کلیوالي خوري د ملایانو زمند په ډریا د چرسیا دي هغه خلک چې ملګری دي تجارانی دي او کاچاقبری دي هغه پودر زونی جوړ کی هغه بیا په جهان پساته وایي ما ملګری دي ګټه یو ته رسید دوه ته نه رسید. دغه ما تقریبا یو شل دوه ویشت یا درې ویشت جریبه مځکه ما درلوده د دې کیلو په حساب یو نیم سل کیلو تر 200 کیلو پر تاریخ. اوس یې نه کوي، اوس مرضونه کوي، وچکلۍ دي او بنسته موږ خلک خدا سي پلس په دنیا کې بل کښ زده نه دی. دوه جریبه هلته ما بخشه کړې ده د انارو، دغه دوه جریبه بخشه د پراشل سوې ده. دا اوس چې دا په پیسو باندې زه خرڅ کړم او هغه ته مځکه تاریخ کړم، دغه دوه جریبه په دا تلس جریبه مځکه باندې ډېر حاصل کړي.
ګډې تر اوسه هم په خپل ځمکه کې کوکنار کرلای، له کومو ستونزو سره به مخ واست؟
یو به دا وایي چې زما درې زامن په پوهنتون کې دی، دا به یو بله پوهنتون نه ویلی، دوی به د تاریخو بزګري کولی، سپېره شونډان او چاودل لاسونه به ګرځېدلی، او امکان د دې درلوده چې دوی په دې ورسره اخته سوي وای چې یا تاریاک وخوره یا پودر وسکو. د نتیجه بیا دغه ډېر خلک داسې راغلي دي چې تاریاک یې د خپل کور د بزګرۍ د ځمکې د راټول کړي، دوه منه تاریاک په کور کې پراته، یو من تاریاک په کور کې پراته، هلته چاپه به ځي حکومت راځي سړی بیا یې بندې کوي په دا یو هم نه باندې ما اتلس کاله قید ورکړی.
په ځینو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکي د ځمکو مالکان په دې باندې مجبوروي چې باید دوی کوکنار وکړي، ور د مخه پیسې ورته ورکوي، یا مثلا قرض ورته ورکوي. تاسو څنګه کله دغه شی چا تشویق کړی یاست چې تاریخ ډیره ګټه کوي راځي چې تاریخ وکړو؟
که ته ضرورت نشته چې زه وایي راځه پیا وکړه. خلک یې خپل د مجبوریت او د غربت په خاطر کوي، دوی په پوهېږي چې موزر بټه، لیکن دا چې دوی غربت اخیستي دي نو دوی څخه اوس هڅه خبره کوي د اوس لپاره باندې اصرار کوي چې پیدا
کله سي دي په خپل ځمکه کې د کوکنارو کښت بند کړی، اوس کوکنار نه کوي، نو څه ګټه دي کړې؟
ما به تاریخ کړل نو زه به نه آرامه وم، که به د اسمان څخه پیلبو وریاز راله به زه نه آرامه وم چې اوس به ټلې پر کې چې یو تند باران په روسیې همدی ختمېږي، که به یخ راغی یخ به سره ووهله، هغه د حکومت کیسې به نورې وې. اوس کرار آرام ژوند کوم، که غنم دي و مثلا باغ و باغچه ده که یو شی وکړي خو خوشحاله به یم، که نه وکړم بل درته به صبر کوم. په زړه کې مې دا نهشته چې ستا تاریخ ته کرې او یو سړی به پوډرې کېږي، یو سړی محتاط کېږي، دغه به کور خرابېږي. سل ځای مې ولي چې ما ته خدای لا داسمانه ورکه را شوا کې چې زه یې در محتاط کوم او که در مړ کوم، زه به خدای تعالی توان چې را مړ یې کوم محتاط یې مکوه، ځکه چې څوک محتاط سو نو ننګ و ناموس ایمان و غیرت ټول ځونی ځي.
د هلمند د موسی قلعه ولسوالۍ اوسېدونکی حاجي عبدالوهاب هغه و چې په خپل ځمکه د کوکنارو د نه کرلو په اړه د ایاز ترنک پوښتنې ځواب وویلې.
د زهرو کاروان
مور براته ول مکاونش زبده بدبختی اغلو اوس میزلم سی خوگی مشخه شینه ده
د زهرو کاروان
پټولنه کې د نشې د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوی
اوس هم د خاطرو په برخه کې اورو چې شپکسل وخلن حکم خان چې په پهلوان مشهور دی تر نشې مخکې د پهلوانۍ کلب درلود او اته کاله په خپل وزن کې لومړی و خو د اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بسترې دی او ډیر وخت په خپل تیاره اتاق کې له ځان سره شپېلې غږوي د ده په وینا چې 12 کلنې نشې له پهلوانۍ غورځولې او 60 کیلو وزن بایللی دی دا چې نشې دې له نورو کومو کارونو غورځولې او نور څه بایللې دي دا بله د واورو
تقریبا 13 کاله د ما د ورزش سو د ما د سیزان و چې کالی می آزاد اغوستل کله به مې چې پهلوانۍ ورځ به وه چې کالی محلی به وکښل چې دی ما ځان ته به یې وکتلې ویل دا خو هغه نه څه هغه سړی نه ده چې پرون ما سره ځان تللی ده اووه کسه مې وزن کې و په اووه کسه کې یو دانه شیر حسین نومېده چې 125 کیلو و هماغه مې چې چت که څه مې ملا وزیاتي تقریبا 8 کاله په خپل وزن کې حوالوم او کلب مې په چاره سپین کالی کې په نامه د کلب چار دي 200 دانې تنا د منګ دوه ټایمه ته الکانو انډیوال مې و له مغه سره ډېر کته او پورته ګرځېدم ناسته ولاړه مې وه کله چې دسې مسابقو ته راتلم هم دی به راسره و یوه ورځ یې دسې تاریاک راکړه وای دا وخوره نور ورځې مې اته کسه نهو کس سره کلب کې غېږه کوله په دې ورځ مې دیارلس څوارلس سره کوله لا هم نه ستړی کېده بیا مسابقو کې هم دغسې لږ لږ چای کې راته اچول راکول زیاتی بله ورځ چې کلي ته لاړم چې زړه مې ډېر په تنګېده مال خی چوي هغه مې ده ته زنګ ووهه مال دغسې قصه ده وایي چېرته هلته کوم یو پیدا که چې تاریاک ولري لږ وخوره جوړ تیار کېږي بس زیاتي کرا کاره راسره به و لږ لږ به مې خوړل خوړل آخر مې زیاتي خبر آئین 15 ګرامه ته ورسېد یو به ویلې جګر د شڼۍ بل به ویلې کلمې د شڼۍ زیاتي مې هغه پرېښود زیاتي مې د سپینو ته شروع وکړه داسې وخت سو چې د ورځې 15 ګرامه به مې دغه وهل یو ګرام شیشه په دې جنجالو چې اخته سو زیاتي کره کره هر څه پاتې سو یو درې موټره مې همغه مې له لاسه ورکړه نور کومه سرمایه مې چې درلود هغه مې هم له لاسه پکې ورکړه تمرین پاتې سو کلب پاتې سو وظیفه مې دغه ده په خپل غه پرېښودله یو 2500 مې د نانبایي د دوکانو کور کرایه کېده او 1500 د ما ماشو په ټول هم دغه کې ورکې وی نو یو ورځ کلب ته لاړم دوه هلکانو غېږې نیولې کلب خوله کې غلی کېناستم دوی چې دا غېږه شروع کړه سره تاو پیچ سو سره مال چې اوس په ما راونه غورځېږي زیاتي غلی له دروازې نه مغسې ووتم په هغه ورځ مې ډېر بیا طبیعت خراب او رښتیا خبرې مال ګوره مخکې د دو ته ټولو ته تمرین ورکړه اوس غېږه هغوی نیسي دلته ته ډارېږې چې په ما راونه غورځېږي مخکې به چې و که به یو چای دوه درې څپېړې م را وبه یې وهلم هم ما به ورته ویلې مالې زه خو په دې هر سړی پوهېږي چې که زه غرض د سره وکړم بیا به ورکې خو اوس دوه خبرې چې وکړې درېیمه خبره وروره زیاتي جنګ ده خو دغه ټول که موسلګي ده
د خبرونې روسي شېبې ته نږدې شوي یو چې بیا هم درته یوه ډرامه لرو جمال یو محصل دی چې د پوهنتون د ازموینې پر مهال زیات خوب ورځي د خپل انډیوال ظریف ته د خوب له زیاتوالي شکایت کوي خو ظریف ورته یو ډول ګولۍ ورکوي دا چې دا څنګه ګولۍ وي او آیا له جمال سره یې په بیداره پاتې کېدلو کې مرسته وکړه او که نه دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنګ لیکلې ده
یاره ظریفا امتحانونه مې ډېر سخت دي نو پوهېږم څه ورسره وکړم
نو ته چې د شپې وختي ویده کېږې ښه به کامیاب شي
نو څه وکړم خوب راځي دا اوس هم مخکې په کتاب ویده شوی وم
زه به یې چل در وښیم چې تر سهاره ویښ یې هېڅ به پوه نه شې خو ګوره چې چا ته بیا ونه وایه نو
چاته ولې وایم؟ اله ژر څه چلی را وخایا، سار یو ډیر سخت امتحان هم لرم.
زه به یو ډول ګولۍ درکم یاره، چې دا یوه دانه یې وخورې نو څلور ویشت ساعته پورې به خوب نه درځي.
وا، څلور ویشت ساعته به خوب نه راځي؟ یاره که رښتیا داسي نو د چا پلار والا که اول نمره ګیلاس ښه ونیسي.
یوازې د بیدارۍ خبره نه ده، ستړی کېږي به هم نه او ذهن به دې هم لکه ګل غوندې تازه وي.
ښه، ته یې وښیه چې دا څنګه ګولۍ دي.
دا دی، دا زمري عکس چې ورباندې چاپ شوی دی، پر نورو یې بیا توره، تاج، خامار او ګل عکسونه چاپ شوي. دا د زمري ګولۍ چې وخورې نو امتحان ته به زمري په شان زړور و روانې.
دا ګولۍ چیرې پیدا کیږي؟
ته یوازې پیسې راکوه، نور یې له جنجاله خلاص یې، بس د ما څخه یې واخله.
خیر دی، ما ته هم ځای راوښیه.
ته ولې دومره وارخطا یې؟ ټول ښار ځنې ډک دی، هر ځای پیدا کیږي.
سلما، و سلما، څه شوي؟
دا دی لالا، او بدر وړم.
دا څنګه وبلې چې یو سات دې ورپسې تیر کړ؟ زه به در سره ګورم.
خیر دی زویا، دا دې وړه خور ده، دومره پټکې مه ورباندې کوه. ته خو به خوا داسې نه وې، ژر نه په کار کېدې. دا څه درباندې سوي دي زویا؟
دا دی لالا، اوبه مې راوړې.
دومره وخت څوک تېروي؟
لیونۍ شوی که څه خبره ده؟ دا کوچنۍ نجلۍ د ونو ده؟ ونو دا وړه خبره وګوره او دا ستا دت وګوره.
مورې، سخت مې اعصاب خراب دي، هیڅ حوصله نه لرم. د مخې مې لرې شه، داسې نه چې ته رانه خفه شي.
ګوره زویا، ته ماته جوړ نه ښکارې. کله چې له پوهنتون ته راغلی یې، سم سور مرچکۍ دې څه جوړ شوی دی؟ په کوچنۍ خبره په قر کېږې. ګوره زویا، درځه چې ولاړ سو ډاکټر ته دې بوزم.
مورې، زه رک روغ یم، هیڅ بلا هم نه یم والی.
وای زویا، بلا چې ستا د دښمن سر وخوري، داسې مه راته وایه. ته په هنداره کې ور وګوره، د مخ پوستکی دې بیخي وچ کلک سوی دی.
سږ کال د پوهنتون امتحانونه ډېر سخت ول، سه مې لیونۍ کړم.
دا امتحانونه خو دې پخوا هم درلودل، چې را به غلې خوله به دې د خندا څه ډکه وه. دا وار دې حال ډېر خراب دی. درځه زویا، چې ډاکټر ته ولاړ سو.
مورې، ما خو درته وویل چې زه جوړ یم، خو ستا له خاطره به خیر د ډاکټر ته لاړ شم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
ډاکټر صاحب. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مشی، راځئ دغه لپاره چوکۍ کینئ.
سمه ده ډاکټر صاحب، کښېنه زوی.
ښه خوري، څه مشکل لرئ؟
ډاکټر صاحب، دا زوی مې کله چې له پوهنتون څخه راغلی، په کور کې جنجال کوي، سرسامه وي، څه نه خوري او په خوب کې له ځان سره خبرې کوي.
اوس به وګورم. مورې ځوانه، زړه دې ډېر دربیږي، بدن یې هم زیات تود دی. په دې ځوانه ځوانۍ کې دې فشار ولې دومره لوړ دی؟ آیا پخوا هم داسې وي؟
ډاکټر صاحب، پخوا یې په سر کې درد هم نه و، د ګلو غوندې تازه و، اوس دغسې سوی.
ډاکټر صاحب، مور مې سم وایي دا ډول ناروغي لرم، خو له کومې ورځې راهیسې چې دا ګولۍ خورم لږ ښه یم.
ته یې راوښیه چې څنګه ګولۍ دي.
دغه ډاکټر صاحب، دا ګولۍ دي، د امتحانونو په شپو کې سخت خوب به راته، خو کله چې به مې دا ګولۍ خوړلې ټوله شپه به ویښوم او خپل درسونه به مې ویل.
دا ګولۍ چا درکړي؟
د پوهنتون د لیلی ملګري راکړي.
وروره، دا خو د نشې ګولۍ دي، ټابلیټ کا ورته وایي.
څه شی د نشې ګولۍ؟
او دا تر هیروینو هم ډېرې خطرناکې دي. دا ګولۍ ځوانان په ناپوهۍ کې د بیدارۍ او عیاشۍ لپاره خوري.
ډاکټر صاحب، دا څه وایه؟ زما زوی معتاد شوی دی.
او خوري، زوی دې معتاد شوی دی، دی باید د معتادینو په روغتون کې بستري شي.
وای خدایه، کور مې خراب شو. زویا، ما خو ته پوهنتون ته لیږلې وې، ما ویل هم به زموږ کور نیکمرغه کې او هم به وطن ته خدمت وکړي، تا ولې داسې وکړل؟
قدرمنو اوریدونکو، د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خوشاله او بریالي اوسئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرنگ نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود